درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوی لري چې د هلمند، نیمروز او فراه پر اوسیدونکو یې لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل کې د کجکی بند او به خوشي هم کړي د وچکالۍ له کبله د هلمند سین اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچي د کښډۍ د درېدو پر مهال مختبله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتواني چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غره د یورست توکی ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخود. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کې ټوته د خطو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو 22 په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو دا خبره د ازادي رادیو مشال څنګه تکړه او ویلي دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو د منځني شوانزي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښته. د دې پیشه مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپایي پاسداران په خوانی قومندان علي اکبر احمديان وګمر. احمديان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنئي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شسی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبي د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبو نسته، هلته د اوبو لري مرجعتانه راکوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخت ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزه پوری د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل وی پانه خبره کړې ده ویلي د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه ده. د دې موضوع تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلې دی. د دې سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده، په افغان نجونو او ښځو طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او مددونو ته اشاره کوي او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سخت دریځو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان نجونو او ښځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو کار بندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو مدتونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان نجونې او ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه وایي د طالبانو حکومت لخوا په ښځو لګول شوي محدودیتونه دا سازمان اغیزمن کړی دی، خو له افغان نجونو او ښځو سره د دوی ژمنتیا د دغه سازمان په وینا د تل په څیر پیاوړې ده. د ادارې زیاتوي د نړۍ بل په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیز له همره ننګونو سره مخ نه دی چې څومره چې په افغانستان کې دی، خو بیا هم تر هغې به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه د پرې ظلم شوی یا هم خاموشه کړل شوی دی. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانه بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودنګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم ډول چې اړینه ده چې دوی باید عمل وکړي او له هغه صلاحیت څخه چې دوی لري ترې ګټه واخلي داسې ګټه ترې نه اخلي. د دې په وینا ډیر ضعیف عمل کوي او هغه ډول چې ښځې ملاتړ ته اړتیا لري داسې ملاتړ یې نه کېږي. دا ادوی انتخابونه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځلې لوړ پوړي پلاوی هم افغانستان ته رالیږلي دي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. له دې سره په افغانستان کې د دوی د استازولۍ د دفتر یونما یا هم یونما مسؤولینو هم په وار وار په لطالب چارواکو سره کتلی او خبرې کړې دي او دوی څخه غوښتنه کړې ده چې افغان ښځو نجونو ته د کار، تحصیل او د آزاد ژوند حق ورکړي، خو لا هم د دوی دغه هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې.
له تلاش مننه. د ویل چې په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څنګ ویلي چې د نړۍ تر هر بل هیواد په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو ستونزو سره مخامخ دي او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن ول.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ د سره مرسته کوله، مګر دا محدودونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې د محدودیتونو راغلي دي چې بيخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جی مګر دا ډیره سخته ده کولې نسی چې غوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري او دوی محدودیتونه چې دا امارات وځ کړی او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان باندې د خپل کورونه ونه کول سوچ خپل کارمند دان وو غاری په دفتر کې چې کار وکړي سره دوی وو غاری واقعا یو کار وکړي کولی سي مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي او آیا نړیوال ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دي عمل مګر په عمل نه دي دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي مګر ورس په ورس محدودیتونه ډیر کیږي د دوی کا واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي باید په عمل وخایي تر کله پورې دا دوا کله سو درې کاله همداسي ورس تیریږي زمان تیریږي
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده او لدینه به څوک ډیره غیزمن شي آیا طالبانو باندې فشار دی شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي
دا مرسته که تکول زما په نظر دا لاري نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کوزه کم د افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډیره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي ځکه ټول په کور کې ناز یو وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې ناز دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول مګر اوس کار کول یې نسی مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي کنه د وګینه مورکیږي مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي همداسې وضعیت غلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو د دوی سفرونه بنده کړو داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم دمده خلک چې اړتیا لري ضرورت لري فقیر خلک ده هغوی ته نه رسیږي
د شزو د حقونو فعال شایسته صاحب و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه له ازادي راډیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلور ولایتونو کې د اتلس روغتونونو او 250 روغتیاي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزل دي خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پښتونخوا ته ځواب ونوای د موضوع نور حل د مرسلین ارسلا پراپور کی
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو لپایل سره به په دغه هیواد کې ډینګه تبله ډیره او پراخه شي په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 شپې ته خزینه کارکونکو په ګډون د دریو ورځو لپاره د کونړ لغمان نورستان او ننګرهار ولایتونو د اتلس روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټران نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د دریو ورځو لپاره وروزل دینګه تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي په دینګي طبي ډیری اختکاسان نه خین خانی نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغه طبي نه خین خانی لوړه تبه کوي سردرد او ځندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي په دې طبي ډیری اختکاسان لیوي تر دوه ورځو خکېږي خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدید وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې ډینګه تبه یې تیر کړی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
زمام لا درد شروع کو ور سره خپو مې ډیر سخت درد کو ګرځیدای نشم بيخي سر مې هم ګرځیدو ور سره ورسره می د خله خواندم تلو مطلب د چی په خوان نه پویدم نور چې د علامه چې کلمه احساس کړنو بیلاړم ټیسټ مې وکړو ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزټیو راوته
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګي طبي د درملنې لپاره کومه ځانګړي روغتیایي لاره چاره نشته خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي خو څنګه په ډینګي طبي د اخته کېدو مخه ونیسو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فقط جلوګیری اس پشا
د مخنیوي لارې یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی تاسو چې له پشخانو استفاده وشي او د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي په ځانګړي توګه په تو دوسیمو کې باید د ماشو زد دوا او پاشل شي باید ډیر مایات او ویتامین سی وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو دا لارې چاري ګټه وري
ویتامین سی
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پروان کال کې په دینګي تبه د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ وړاندې لدی د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې پرنګرهار ولایت کې 43 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک په ډینګي طبي د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 300,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي
په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان وایي چې که ورشتونه پیل شي نو په افغانستان کې به ډینګي تبه لا زیاته خپره شي اوس هم د طبي له کبله د ناروغیو راپورونه ورکړل شوي دي خو په همدې حال کې اوس چې بارانونه نشته ډیر باغداران او کروندګر شکایت لري او وایي چې اوبه نه ورسی شي او فصلونه په وچیدو دي دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو وس نه لري دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو هم زور اخیستی دی د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ
نورالله د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي
وچکالي هم داسې رځپلی ده او اوبه هم نشته مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي
وچکالي د سکو اوبه نشته هلته
هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي
دا زموږ ملکونه چې دی اوس دا غس به تورې پاتې دي او دا درخت چې مو دی باغونه چې مو دی په تیلو او بو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیر ده
جناقا وای د بالا بلو کول سوالي اوسیدن کې د تیلو د اخستو توان نه لري څو لژور او څاګانو خپل اسم کې وبکړي دا نخنی داسې حال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده دا په داسې حال کې ده چې پروسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده @ازادي رادیو
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپل څنګ ته اجازه ورکړي چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېشتوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه وکړه. د دغه لاریون یو ګډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کی بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای خوانسی ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ایم څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده.
دغه لاریون یو بل ګډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدولی دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینه وو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له دفتر وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو ملس کلن به برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرستې میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري. خود مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لری کړ او پر ځای یو بل کس چې له یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره دی له د بوورو.
بله څرمن صاحب، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د علي شمخاني پر ځای د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې ویل سیزي رئیس د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یک شنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې د نوې مقررې اعلان کړی او کلی دی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هممهال رامنځته شوی چې وایي وشپېته کلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې راهیسې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دوګونی تابعیت لرونکي پخوانی چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. البته اکبري هم په 13 جنوري میاشت کې بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. سروان صاحب احمدیان چې یو وخت د منځنی ختیز انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی هم یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه هم چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې د وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه‌ای هم تېره اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لاري لري شي. سروان صاحب
ډېر مننه. نوري صاحب کور ودان، تاسو قدر من اوریدون کې زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
بیشتر از خبر
اوس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم مننه. د نن ورځ یو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي له سریلانکا سره د سیالیو په پاریاد هیواد ته لاړل. کرکټ بورډ زیاتوي چې یاد لوبغاړي به په سریلانکا هیواد کې یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي او تر هغې وروسته به سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیل شي. یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد به پای پیل کې تر خپلو سیالیو وروسته سریلانکا ته سفر کوي. یو شمېر نور افغان لوبغاړي چې د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې غړي دي له نورو هیوادونو به یا د هیواد تلاشي او له افغان ملي لوبډلې سره به یوځای شي. د مرکزی اسیا هیوادونو د شل کلنو ځوانانو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان نن خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره کوي. دغه سیالي دم ګڼې جریان لري او لا د لوبې پایله نه ده معلومه. د ورنه د چې افغان لوبډلې تیر ورځ خپل لومړی سیالي له ترکمنستان هیواد څخه دوه دیو پر وړاندې وګټله. افغان لوبډله به خپل راتلونکي دوه نورې سیالۍ له ایران او ازبکستان هیوادونو سره ترسره کوي. او د هند غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو د پلی آف مرحله څلور غوره لوبډلې معلومې شوې. د راشد خان او نور احمد اړوند گجرات ټایټنز لوبډله د نمرو په جدول کې مخکخه ده او د می میاشتې په درویشتمه نیټه به لومړی پلی آف له چنای سپر کینګ لوبډلې سره ولوبوي. دغه راز ممبئی انډیانز او لکنو سپر جنز لوبډله به د می په څلورویشتمه نیټه دویم پلی آف ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په اتویشتمه نیټه په یادو سیالیو د یاد سیالیو پیلو به د هند پستر لوبغالی احمد آباد خار کی وی.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مسکل او لسوالی څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مسکل او لسوالی وچکلی ډیره سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مسکل پر ورو باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورز موږ دغه مشکلات د گریش ولسوالی کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بي سیمه مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل او یو مریض چې موږ پیدا کړ موږ پر پښو باندې شل دي کې 25 دي کې د یار ځای ته مزل کوو. بیا موږ ټلیفون کولتم کله کارو کې کله نه کې او تقریبا دغه منځکې باندې ټلیفونان کار نه کوي. مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500 داسې کور دي. نو د طالبان مجاهدینو څه موږ دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره ورون موږ ډیر ورسره په ستونزه کې. بیا یې مم سلامونه د ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غیوریم ل ننګرهار څخه موږ ل ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو. ازادي رادیو نه وازیدا چې په خبر پسنګ کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمی برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه ل ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. ازادي رادیو.